من در این مجله خبری و حالا هم برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود و در برنامه نخست اسمت سالان باش ماست. خوش آمدین سالان سب.
مننه نعیمی سب. قدر منو آردون کو السلام علیکم. د ازاری رادیو په دیخ پراونه که د نور راپورونو ترڅنګ په پکتیا کې په امنیه قمندانی د برید په اړه هم معلومات درکو. لمړی هم د دې سات د خبرونو سرټی کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي باید له افغانستان د باندې د تروریزم د ستونزې پر حل کولو تمرکز وشي. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ هوایي دهلیز نن پرانیستل کیږي. ایران وایي د سعودي سمندري ساتونکو یو ایرانی کب نیونکی وژلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده او باید له افغانستانه د باندې د دې ستونزې پر حل کولو تمرکز وشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یوه چارواکي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط واشنګټن اگزاماینر خپرونې ته ویلي چې دفاع وزیر جیمز ماتیس شایي د افغانستان د جګړې په اړه په ستراتیژۍ کې پر پاکستان د فشار راوستلو امکان شامل کړی وي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د بلخ په 209 هم شاهین قل اردو کې په پرونی حمله کې و امریکایي عسكر ټپیان شوی دی. دا خبر په کابل کې د ناتو په مشهید قاطع ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر خبر کړی وایي چې حمله یو افغان عسكر کړی ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې حمله د قل اردو لمنځه شوی ده. ناتو ویلي چې هیڅ بهرنی عسكر نه دی وژل شوی او ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته استول شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد رادبنش بیگا آزادی رادیو تول حمله کون که ده افغانستان ده پوز یونیفورم اغوسته و رادبنش هم دار از سرگنده کرد چه ده حمله پا عرد سیرنه پیل شویده. د اول ټپیان بهرنیو ځواکونو لیشته ولیدي. موشته دومره راپور راکړی چې ټپیان شته خو څوک نه دی وژل شوی، خو حمله کوونکی یې هم سخت ټپي کړی او اوسمهال زموږ پلاوی څیړنې کوي. د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایی دهلیز به نن یک شنبه فعال شي. په کابل کې د هند سفیر آزادی رادیو ته وویل په دې ډول به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره یو بل ګام واخیستل شي. د نوې ډیلی او کابل ترمنځ د تجارتي مالونو د تبادلې د هوایی دهلیز یا کوریدور د پاکستان په فضا کې تیریږي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. ایرانی چارواکي وایي د سعودي عربستان سمندري ساتونکو په خلیج کې د ایرانی کبنیونکو پر دوو بیړیو ډزې کړې او یو کبنیونکی یې وژلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سعودي چارواکو ادعا کړې چې ایرانی بیړۍ د جمعې په ورځ د دوی اوبو ته ورتیرې شوې، نو له دې عملی ساتونکو ډزې بربندې کړې دي. خو د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سعودي د دې ادعا په اړه څیړنې کوي او پر کب نیونکو حمله یې له بشري اصولو سره مخالفه بللې ده. سعودي عربستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق پوز وایي سرتیری او سنی قبایلي وسلوال توانېدلي چې د سوریې په پوله کې د الولید له بندره د داعش سختریزي وباسي. دا شارګوټی نږدې درې کاله پخوا داعش یا اسلامي دولت سختریزي ډلې نیولی و. د عراق د پوست په خبر پانه کې چې پرون شنبه خپره شوه ویل شوي چې د امریکا او عراق جنګي الوتکو په جګړه کې د ځمکنیو ځواکونو ملاتړ وکړ. په عراق او سوریه کې د امریکا له ملاتړه برخمن ځواکونه اوس هلې ځلې کوي چې په دواړو هیوادونو کې د داعش غړي وځپي او هغوی له خپلو اعلان کړیو پلازمینو وباسي. داعش په سوریه کې رقه او په عراق کې موسل خپلې پلازمینې اعلان کړي دي. د سوریه پوز پرون شنبه در آشار په شاوخوا کې 48 ساعته اور بند اعلان کړ. د سوریه پوز ویل چې د روغې جوړې لپاره خبرو ته د موقع ورکولو په خاطر اور بند اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ادارې چې مرکزی په لندن کې دی ویلي چې د پوز له لوري اور بند ټینګ بریشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د دې اقدام هرکلی کړی او له مقابل لوري هم غوښتنه کړې چې اور بند وکړي څو د بشري مرستو ادارې په درعا کې له ملکي وګړو سره د مرستې موقع ترلاسه کړي. ملګرو ملتو هم پرون اعلان وکړ چې د جولای میاشتې په لسمه به د سوریې د حکومت او د رژیم د مخالفو ډلو د استازو ترمنځ خبرې په جنیوا کې پیل شي. څو زره مظاهره چانو د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې له محافظه کارو حکومت وغوښتل تر 10,000 زیات پناه غوښتونکي ومني. اکثره مظاهره چانو شعارونه ورکول چې هیڅ انسان غیر قانوني نه دی. دوی پرون شنبه په داسې حال کې چې یو ستر شعار یې په لاس کې نیولی و د مادرید په واټونو کې لاریون وکړ. پر شعار لیکل شوي و: موږ غواړو چې د دوی هرکلی وکړو، پلمې بستې، نور خنډونه ختم کړئ. د بخښنې د نړیوالې موسسې په وینا په 2015 میلادي کال هسپانیا د سپاندې 1,300 کډوالو د منلو شمنه وکړه، خو تر اوسه پورې یوازې 1,300 ځای ورکړی دی. او د روسیې د فوټبال لوبډلې پرون شنبه د نیوزیلند د فوټبال لوبډلې ته په هغه سیالۍ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې لیدو ته ورغلی و، په دوو ګولونو ماته ورکړه. د روسیې سن پیټرزبورګ ښار د فوټبال د کنفدریشن کپ د ټورنمنټ کوربه دی. په سن پیټرزبورګ کې د روسیې او نیوزیلند د فوټبال لوبډلو د سیالۍ لیدو ته لږتر لږه 8,000 کسان ورغلي ول. راپورونه وایي چې د دې سیالیو د پرانستنې لپاره پرتمین مراسم جوړ شول او لږتر لږه 1,500 هنرمندانو د روسیې د تاریخ او کلتور په اړه بیلابیلې نندارې وړاندې کړې. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورېده خبرونه په دوام کې د پکتیا د نننې حملې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت پر پاکستان فشار د افغانستان د شخړې د حل کلی بولی.
که د امریکا نوې ستراتیژي په دې باندې ټینګار وکړي چې په روسي حلقاتو باندې د افغانستان نه بیرون فشار وارد کړي، دغه مسله به زر حلیږي.
د دفاع سرپرست وزیر د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه بودی. نوري فایبر تر خوست ولایت پورې ورسید.
اوس مونږ کړای شو چې د فایبرو په مرسته سره په خوست ولایت کې هر څومره انټرنیټ څومره ضرورت کې نه چې دی هغه حل شول.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر وایي د سیم کارتونو د سات په نوي طرز العمل کې بایومیټریک سیستم په پام کې نیول شوی.
د هر کس نه باید کوم وخت چې دا سم کارت راجستر کوي باید عکس واخیستل شي. شکل دا نه دی چې سم کارتونه راجستر نه دي، ټول سم کارتونه اکثریت راجستر دي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. اته بجې او اته دقیقې شوې. زموږ غږله ازادي راډیو اورې د خبرونه چې زه اسمت ساروانې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دوه اونیس پروګرامونه هم لري: حقیقت صدی او تاندې څنګې. لومړی پکتیا ته ځو. لکه څنګه چې مو د ازادي راډیو په لومړۍ خبري مجله کې به اورېدلی وي، په پکتیا ولایت کې ډلیز بریټ شوی دی او دا بریټ پر امنیه قمندانۍ شوی دی. د اسری رادیو خبریال داوود تپان هم داوس لسیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی. تپان صاحب، مهرباني وکړئ د دې پیښې نور جزئیات لاوریدونکو سره شریکی.
مننه ساروان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویلې، سهار شپږ نیمې بجې د پکتیا مرکز ګردیز د امنیه قمندانۍ، 203 جون قمندانۍ او د خاص کیته د امنیه قمندانۍ د خاص ځواکونو کته په کراول باندې موټر بم ځانمرګې بریج شوی دا دغه بریج او دغه بریج وسلوال طالبان منلې چې دوی کړی دا وعده په مشخصا د دنګړو کې تیز واکونه او چې همدغه د کراول خواته قرارګاه موجوده ده او په امنیه قمندانۍ داخل کې هم دا اوس جنگ روان ده. د پکتیا امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر رسنیو ته دومره ویلي دي چې په دغه بریټ کې د کراول درې ساتونکي وژل شوي دي او 15 کسان نور ټپیان دي تر دې مهاله دوی نور جزئیات نه ورکړي او د دوی وای دي وروسته پلټنو نه وروسته یا د معلوماتو دقیق کېدو نه وروسته به دوی د مطبوعاتو سره معلومات شریکوي. ولی همدا اوس د امنیه قمانداني په داخل کې د ډز او غږونه اورېدل کېږي، د وړو بمونو د چاودنو غږونه هم اورېدل شوي دي. د سیمې ته سیمه وسلوال سیمه حکومت تر کنټرول لاندې نیولې او هیڅوک داخل ته نه پرېږدي. داسې ویلی کېږي چې په داخل کې ځانمرګي بریدګر ننوتلي او وسلوال طالبان هم ادعا کوي چې د دوی یو شمېر ځانمرګي داخل ته ننوتلي دي، امنیه قمانداني او ځون قمانداني ته. بلې څاروان صاحب
مننه. داود تپانو چې وایي په د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې پر امنیه قمانداني ډله ییز برید شوی دی. د دې پېښې جزئیات د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم وړاندې کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده، ځکه هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې حملې کوي بهر میشت دي او په بهر کې مالی سرچینې لري. د ملي دفاع وزارت د هغو راپورونو په اړه په خبرګون کې دا څرګندونه کړي چې وایي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په نوي کړنلارې کې پر پاکستان د فشارونو زیاتول په پام کې نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د افغانستان د ستونزو د حل یوازنی لار پر پاکستان د فشار زیاتول او هلته د تروریستانو د ځالو او مالی سرچینو بندول دي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته بیگاوه ویل چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا په کړنلاره کې د مسئلې ته د پام هرکلی کوي.
که د امریکا نوی ستراتیژي په دې باندې ټینګار وکړي چې په تروریستي حلقاتو باندې د افغانستان نه بیرون یو پاغه حلقو باندې چې د دوی سره مرسته کوي پاغو باندې فشار وارد کی، نو زه فکر کوم چې دغه مسله په افغانستان کې زر حلیږي او ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم د دې نه حمایت.
واشنگتن اگزامینر د امریکا د دفاع وزارت د چارواکي په حواله ویلي چې د افغانستان د جګړې په نوې ستراتیژي کې پر هغو تروریستانو تمرکز هم شامل دی چې په پاکستان کې ډیر دي. د امریکا د دفاع وزارت ول ورودبه چارواکي له دې عمل چې پر کړنلاره لا هم کار روان دی د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د حقانی شبکې د ځپلو لپاره به پر پاکستان فشار زیات شي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی کانګرس ته وویل چې د جولای میاشتې تر نیمایي به د افغانستان د جګړې په اړه خپله کړنلاره بشپړه او اعلان کړي. ماتیس افغانستان ته د 3 او 5 زرو ترمنځ عسکرو او پوځي سلاکارانو د استولو پر امکان هم شایعه ورکوي، خو د دې ستراتیژۍ جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان حکومت د پاکستان پر استخباراتو تور پوری کوي چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په خپله خاوره کې ځای ورکړي، خو اسلام آباد تل د کابل داسې دعوی رد کړي دي.
و هم وردل چې د افغانستان دفاع وزارت پر پاکستان د امریکا لوري د فشار هرکلی کوي. د افغانستان حکومت وایي د امریکا لوري پر پاکستان د تروریستي ضد مبارزه په برخه کې د لازم فشار نه راوړل تیروتنه وه. د ارګ مانی یو ویان د ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د کره اسنادو په وړاندې کولو سره امریکایانو ته قناعت ورکړی چې په نوې ستراتیژي کې پر پاکستان فشار راوړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي که امریکا بیا هم پر پاکستان فشار رانوړي وار لمخه د نوې ستراتیژي هم ناکامه وبولي. د دې موضوع تفصیل محمد حدیث پردیس په خپل راپور کې اوروي.
د امریکا د دفاع وزیر له هغو څرګندونو وروسته چې دوی به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي، افغان حکومت وایي د ترهګرو د اصلي زالو د لمنځوړلو پر ځای په افغان خاوره کې بمباري او عملیات د امریکا تیروتنه وه. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان لازم فشارونه راوړل شي.
یو ول د متحده ایالاتو تیروان څخه یو تیروتنه همدا هم چې پاکستان لازم شته نه راوستلې هم د افغان حکومت وړاندې چې د خپل وړاندیزونه ولري تاسو د استراتیجی هغه ډول عیار شي چې په هغه بدمن غیر جګړه تر یو حد پورې په لاندې وخت کې کچې راټیټي.
دا په داسې حال کې چې تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي امریکا به په افغانستان کې پخوانی تیروتنې تکرار نه کړي. که څه هم ښاغلی ماتیس د امریکا د تیروتنو په اړه ډیر څه نه دی ویلي، خو ټینګار یې کړی چې امریکا به پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرو ته په امن پټنځای بدل شي. تر دې وړاندې هم د امریکا دفاع وزیر د دغه هیواد سنا مجلس ته په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې امریکا دا مهال په افغان جګړه کې بریالۍ نه ده روانه. له دې ټولو سره سره د ځینو سرچینو په حواله د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د امنیتي حالاتو د کابو کېدو په موخه د 4000 امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. د ولسي جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی وایي تر کومه چې امریکا پر پاکستان فشار رانوړي په افغان جګړه کې برای امکان نه لري.
کدی پاکستان باندې فشار نه راوړي دی په افغانستان کې دی اوس ځان ناکام وبولي. دوی دې کوشش وکړي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې هغه طالبان واسوي چې هغه د سولې خبرو ته کینی.
که څه هم د افغانستان په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې په پلي کېدو سره به تر یو برید افغان جګړه مهار او پر پاکستان به د امریکا فشارونه زیات شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصرت الله ستانکزی وایي امریکایانو په افغانستان کې پوځي او سیاسي تیروتنې کړي، خو په افغان جګړه کې برای نیخ په نیغه د پاکستان له رښتینی همکارۍ سره تړاو لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هیواد کې د داعش فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او افغان امنیتي ځواکونه د دې ډلې د له منځه وړلو توان لري. د دې وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي په کابل کې یوې خبري غونډې ته پرون وویل چې داعش یوه خطرناکه ډله ده، خو په افغانستان کې دوی نه دي توانېدلي چې خپلو هدفونو ته ورسی شي. نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سره له دې چې داعش ډله په سیمه ایز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري، خو بیا هم دغه ډله نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست وزیر طارق شاه بهرامي د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې داعش ډله تر هغه چې امکانات وسل لري هڅه کوي چې وجنګيږي.
یک شبکې بسیار خطرناک است داعش.
داعش یو ساده نه بلکې ډیره خطرناکه ډله ده. دوی ډیر مهم ملاتړ کوونکي او امکانات لري او د مفکوري په لحاظ تر هغه چې دوی کولای شي جنگیږي. خو کوم پیل چې دوی وکړ او کوم پلان چې دوی درلود د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمو کې د خراسان په نوم خپل مرکز اعلان کړی، خپل دغه لوی اهداف ته ونه رسیدل.
خغلی بهرامی هم درنګ ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د داعش ډلې د مرکزونو د لمنځړلو په هدف 12 لوی عملیاتونه ترسره کړي چې په پایله کې د دغه ډلې د یو شمېر قومندانانو په ګډون ډیری غړي هم وژل شوي او مرکزونه یې لمنځتللې. بلخوا د ختیځو ولایتونو استازو د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې ویلي چې که حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې په خلاف جدي اقدامات ونه کړي نو دوی به په خپل لاس په کار شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې داعش په سیمه ایز او نړیواله کچه ملاتړ کوونکي لري او په افغانستان کې د دې خطرناکې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د سیم کارتونو د ثبت په نوي طرز العمل کې د بایومیټریک مسأله شامل ده. د دغه وزارت سرپرست په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه طرز العمل وروستی شوی او د عملي کېدو لپاره مخابراتي شرکتونو ته استول شوی دی. د دې موضوع په اړه د واصل وصال راپور.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سرپرست وایي د سیم کارتونو د ثبت پر مهال د جلی هویت نه د مخنیوي په هدف مخابراتي شرکتونو ته نوې طرز العمل استول شوی دی. سید احمد شاه سادات د شنبې په ورځ په ډیړه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سیستم کې د بایومیټریک مسلې ته پام شوی دی. نوموړی وویل چې په ځینو مواردو کې په یوې تذکره په لسکونه سیم کارتونه راجستر او فعال شوي دي.
د سیم رجستریشن د نوي طرز العمل په برخه کې یو دا پکې راغلی چې د هر کس نه باید کوم وخت کې چې دا سیم کارت راجستر کوي باید عکس واخیستل شي، او بل د بایومیټریک موضوع هم پکې موږ ذکر کړی. ده. مشکل دا نه ده چې سم کارتونه راجستر نه دي، ټول سم کارتونه اکثریت راجستر دي، خو خبره دی کده چې هغه معلومات جالي وي.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 13 میلیونه سیم کارتونه خرڅ شوي، خو د فعال وغه شمیر 23 میلیونه ده. دغه شان بل شوي چې 13 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه استفاده کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په افغانستان کې 15 عمده مخابراتي شرکتونه او 8 د انټرنیټي خدماتو شرکتونه فعالیت کوي. دا چې د سیم کارتونو د سب نوې طرزالعمل څه وخت مخابراتي شرکتونو ته استول شوی او د سیستم کله او په کومو امکاناتو به عملي شي معلومات نه دی ورکړل شوی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي ټینګار کوي چې د سیم کارتونو په ثبت کې باید له بایومیټریک سیستم څخه استفاده ونه شي. د دغه کمیسیون یوې غړي نسیمې نیازی ازادي راډیو ته وویل مخابراتي شرکتونه د خلکو د محرم اسنادو او هویت د ساتنې وړ نه دي.
بایومیټریک هغه سیستم دی چې باید تل په خوندي ځایونو کې وي. که د مخابراتو وزارت دا سیستم د کمپنیو په واک کې ورکړي چې حتی نشي کولای د خپلو سیم کارتونو د غیر فعالولو لپاره یو سیستم ولري، نو دوی به د افغانستان د خلکو له محرمو اسنادو او هویت څخه څنګه ساتنه وکړي؟
میرمن نیازی وایي حکومت باید د یو بل سیستم په جوړولو سره اعلان وکړي چې غیر فعاله سیم کارتونه دې خرڅ شي او کفالېږي نه نو بند شي.
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځني چپه 12 شپږ نیو او اف ام 3.5 چپه دوام کوي. البته په اف ام یوازې د افغانستان په یو شمېر لوی شهرونو کې ازادي رادیو اوریدای شي، خو په لاندو چپو په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونه په دوهمه برخه کې 219 پروګرامونه هم لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګه اوس په هم رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن اگزامینر اونیزه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه یو مطلب خپور کړی دی. واشنگتن اگزامینر د امریکا د دفاع د وزیر جیمس ماتیس له قوله لیکي د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې د پاکستان پر خاوره د مشتو تروریستانو پر ضد په مبارزه تمرکز کیږي. جیم ماتیس ویلي په افغانستان کې د هر ډول ستراتیژۍ د بریالیتوب لپاره دا اړینه ده چې دا ستراتیژي د افغانستان له پولو بهر وغځیږي. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط واشنگتن اگزامینر رونیز ته ویلي په نوې ستراتیژۍ کې به متحده ایالات پر پاکستان فشار راوړي چې د حقانی شبکې پر ضد ګامونه واخلي. افغان او امریکایي چارواکي حقانی شبکه د لویو او ډلې زبریدونو مسؤوله بولي او د پاکستان استخباراتي اداره ISI د دې شبکې په ملاتړ تورنوي. د امریکا د دفاع وزیر سره همغږي او امریکایي مقام چې نوم یې نه دی ذکر شوی واشنگتن اگزامینر ته ویلي د دې لپاره چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد اقدام وکړي اسلام آباد ته باید یو څه امتیاز ورکړل شي. دا مطلب د ریکوال پوینا د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د وسلوالو پر ضد جګړه کې له افغان ځواکونو څخه د ناټو د هوایي ملاتړ بیا پیلول هم شامل دي. د واشنگتن اگزامینر په مطلب کې راځي چې د پینټاګون مشر جیم ماتیس د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې افغانستان ته د 3 تر 5 زرو اضافي سرتیرو پر استولو هم غور کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د کابل په دشتي برچی سیمه کې په الزهرا جماعت د وروستي برید په اړه مقاله خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي په دې برید کې چې 200 وژونکو وکړ، د 4 وشل شو کسانو په منځ کې او هم افغان سوداګر او خیرخوا شخصیت حاجی رمضان حسنزاده و. ورځپاڼه لیکي رمضان حسنزاده په هغه جماعت کې وشل شو چې د جوړ کړی و. حسنزاده یو شخصي روغتون، مارکیټ او یو شمېر ساختماني شرکتونه لرل او د خپلوانو په خبره نوموړی یو خیر رسوونکی او زړسواند انسان او د افغانستان د هزاره وګړو یو مخکښ مشر بلل کېده. طالبانو د کابل پر الزهرا جماعت په برید کې لاس لرل رد کړل او داعش بیا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. نیویارک ټایمز وایي د حاجی رمضان حسنزاده تر وژل کېدو یو میاشت مخکې د نوموړي پر فیسبوک پاڼه لیکل شوی و چې په دې وختونو کې زمونږ تصویرونه لمنګ زیات عمر لري.
پاکستان او هندوستان نن یکشنبه د کرکټ د نړیوال شورا د 2018 کال د اتلانو جام د ګټلو لپاره پایلو بکوي. د دواړو هیوادونو ټیمونه سخت هڅه کوي چې د لندن په اوول میدان کې نننۍ مسابقه وګټي. د دواړو سراسیالو هیوادونو د مسابقه د ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ښکاري. صالح محمد صالح د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د کرکټ په ډګر کې دواړه رقیب ټیمونه به د لندن په اوبل میدان کې په پایلوبه یا فاینل کې سره د مسابقې میدان ته وځي. دا د 2018 میلادي کال د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC د اتلانو جام مسابقه ده چې 50 اورونه لري یا په بل اصطلاح یو ورځنۍ ده. هندوستان لږ تر لږه په تیرو 50 کلونو کې په نړیوالو ټورنمنټونو کې د پایل مسابقې ګټلې دي. هندوستان له پاکستان څخه خپل لومړی مسابقه چې دوی اونې مخکې د جون پر 4مه سیوه وه د 144 منډو په توپیر ګټلې وه. ویل سوي چې یوازې په پاکستان کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ اوله مسابقه شاوخوا 50 میلیونه کسانو له ټلویزیونونو کتلې ده، خو په پاکستان کې د یکشنبې د پایلوبې د کتونکو شمیر به شاید دوه برابره زیات سي. د پاکستان او هندوستان ترمنځ اوله مسابقه چې دوی اونې مخکې سوې وه په هندوستان کې د سټار انډیا په حواله 201 میلیونو کسانو کتلې وه، خو پایلوبه به تر دې زیات کسان ګوري. د پاکستان بالینګ روزونکی اظهر محمود وویل
له دواړو هیوادونو تمې زیاتې دي. دواړه ملتونه له کرکټ سره لیونۍ مینه لري. دا به یوه ښه مسابقه وي. موږ هم غواړو وګټو، دوی هم. راځي هیله ولرو چې بهترین ټیم ګټونکی شي.
د هندوستان د ټیم لوبډل مشر ویرات کوهلی ویلي چې په خپل ټیم کې به زیات تغیرات رانولي. دا پریکړه ځکه مناسبه ښکاري چې د هندوستان په ټیم کې درې غوره توپ وهونکي سته، لکه شیکر دھون، روهیت شرما او په خپله ویرات کوهلی.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان او هند ترمنځ به د تجارتي مالونو د راکړې ورکړې مستقیم پروازونه پیل شي. دواړه هیوادونه غواړي چې په دې ډول خپل اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړي کړي. فرشتې جلال زید افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي سره په دې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې دا پرمختګ د افغانستان د سوداګرو لپاره څومره ګټه رسولی شي.
په هر صورت هوایی ترانسپورټیشن ګران ده، ول دې لپاره چې دا سوداګر صادرونکي سوداګر ضرر ونه ویني او رقابتي قیمت باندې خپل جنس خرڅ کړي. اتاق تجارت صنایع د افغانستان سره د هوایی شرکتونو د کاریانا او انډین ایرلاینز موافقې ته ورسېدل چې په دغه کال کې هوایی کرښه جوړ کړي او په یو امتیازي قیمت چې 60 سنت دی په کیلو دا مال ور واستول شي. یوه خوا څخه هم 30 سنت مهم وارداتي مالونه لکه درمل، لکه طبي تجهیزات را وارد شي افغانستان ته، کوم چې پاکستان ورته اجازه د مځکني لار سره ورکړ.
اوس خو حافظي صاحب دغه هوایی دهلیز هم د پاکستان په هوایی فضا کې تیریږي، نو آیا پاکستان پر دې کنټرول راوستلای شي؟ دغه مسله به څنګه کوي؟
ما دا خو داسې دي چې بینلي کنوانسیون شتون لري. دلته دوی خو نهشي کولی په جنګي حالت کې، خو نه یو چې رسما موږ سره په جګړه کې اوسېږي، چې دا هوایی کریډوره موږ سره نه کړي. او بیا موږ هم کولای شو دوی ته کریډور ورنکړو، هندوستان هم کولای شي دا کار ونه کړي، نو خو هغوی بیا محاصره کېږي. خو نه، تر دغه بریده پورې جنجال نه دی اوس دا پورته شوی. دوی هم د ژنیو د کنوانسیون غړیتوب لري او موږ هم لرو. دلته بیا د اوتاوا کنوانسیون هم شتون لري. دوی دلته ژمن دي چې مشتله راکړي او موږ په مقابل کې هغوی ته لار ورکوو. یا
نو دا خاص د هغو موادو دپاره ده چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې د ځمکې له لارې راتیر شي.
خو اصلي موخه یې همدغه دي. اما په عین زمان کې موږ هلې ځلې کوو. په نور دنیا کې خو اوس هوایي ترانسپورټیشن ډېر ارزان شوي دي. خو له بده مرغه موږ داسې یو مناسب هوایی کارگو کرش نه لرو. مدرن الوتکې وي چې کم تیل وخوري، چټک وي، چې دغه شیان وي. د کندهار څخه تر امرتسر پورې په 15 دقیقو کې کارگو الوتکه ځان رسولی شي. ډېر لږ تیل خوري، ډېر په منډه، په ورځ کې هم تر 40 پرواز هم کولی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظي وو. د سټانفورد پوهنتون څېړونکي بریالي شوي چې داسې برقي موټر جوړ کړي چې بي سیمه چارج کېدای شي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي چې په 2001 میلادي کال کې له 2 سانتي لیرې ځایه د برقي موټر بیټرۍ چارج کړی شوه، خو په دې برخه کې نور پرمختګ ونه کړی شو. خو دا کار اوس وروسته له دې وکړی شو چې لومړی یو ګروپ له لیرې چارج کړي. دوی اوس هڅه کوي چې موټر په داسې حال کې چې په لار روان وي لری چارج کړي. د دې لپاره پکار دی چې د موټر په لاندنۍ برخه کې وایرونه ځای پر ځای شي. د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي چې که دا ستونزه یې حل کړه، د برقي موټرو د پرمختګ لپاره به لوی ګام اخیستی وي. ویل شوی چې امریکا ممکن افغانستان ته 4000 نور سرتیری راوستوي. د امریکا حکومت دا راپور تر اوسه پورې تایید کړی نه دی. افغانان په دې اړه څه وایي؟
زما نوم عبدالقادر د لغمان اوسیدونکی. دغه 4000 نفر چې دلته رالیږي افغانستان ته، هغه تنخواه هغه پیسې چې هغې باندې مصرفي هغه د ملي اردو ته ورکي، هغې نه ښه جنګ کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې هارون دی، د کابل پوهنتون محصلین څخه یم. دا چې دا جنگ په دې وروستیو کې زیات شوی دی، داعش را ډېرېږي او زموږ خپل ګاونډیان داسې یو حالت دی چې موږ اوس په داسې حالت کې ناست یو چې یو څوک د دفع کړی شو. نو زما په نظر که ډېرېږي عسکر، دا به د افغانستان لپاره د سیمې په کچه یو ښه لاسته راوړنه وي او یو ښه پیغام به وي.
رختیا غواړي د مونږ ملي اردو ارا سره دې مرسته وکړي، مونږ افغانانو سره دې کینې ټولنه دې برابره کړي، مرسته دې ورکړي، بس حساب کتاب دې جوړ کړي، جنگ خو به خبره علیږي.
ستاسو پیغامونه وو. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي تروریزم بهرنۍ ستونزه ده او باید له افغانستانه د باندې د دې ستونزې پر حل تمرکز وشي. د بلخ په 209 شاهین قلي اردو کې په پرونی حمله کې 2 امریکایي عسکر ټپیان شوي دي. د هند او افغانستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو ځانګړی هوایي دهلیز نن یکشنبه فعال شي. ایرانی چارواکي وایي د سعودي عربستان سمندري ساتونکو په خلیج کې د ایرانی کبنیونکو پر 2 بیړیو ډزې کړې او یو کبنیونکی وژل دی. د عراق پوځ وایي سرتیری او سنی قبایلي وسلوال توانېدلی چې د سوریې په پوله کې د الولید له بندره د داعش سختریزي وباسي. د سوریې پوځ وایي پرون شنبه د در آشار په شاوخوا کې 48 ساعته اور بند اعلان شو. څو زره مظاهره چانو د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې له محافظه کار حکومت وغوښتل چې تر 10000 زیات پناه غوښتونکي ومني. د روسیې د فوټبال لوبډلې پرون شنبه د نیوزیلند د فوټبال لوبډلې ته په هغه سیالۍ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یې لیدو ته ورغلی و په 2 ګولونو ماته ورکړه. او نن د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې د پاکستان او هند ترمنځ پایلو به کیږي. دا ازادي رادیو خبرونه ده. ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سبو چې اوس ازادي رادیو اوري، د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. دروانه خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه لرو. لومړی حقیقت سره ورپسې هم تاندي څنګه
سلامونه. د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده چې دغه خار اوسیدونکو ته یو شمېر روغتیایي ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ دغه خار استر خار د اوبو په اړه ویل کېږي چې په 90% زهرجنې دي. همدارس موزیرا غازونه هم دغه خار په چاپیریال کې شته او موجود دي. دا چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په دې اړه څه کړي، د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرسل عبدالولی مدقیق لموږ سره په خبرونه کې ملمد دی. مدقیق صاحب ستړي مو شي. مدقیق صاحب که پیلې لدینه کوچه لکه څنګه چې ما مخکې ویل، د کابل هوا ورځ تر بلې د ککړېدو په حال کې ده. تاسو په دې اړه څه کړی دي؟
د کابل هوا لکه څنګه تا اشاره ورته وکړه، رښتیا هم د کابل هوا ککړه ده. نه تنه د کابل هوا، د نورو لوی ښارونو هوا هم ککړه ده. ولې د ښه خبر داده چې اوس د کابل د هوا په ترکیب کې موږ خوالی ګورو، بهبودی ګورو. هغه ارزونه چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې لخوا نه په تیرو کلو کې ترسره شوې ده، د کابل د هوا په کیفیت کې د معلق ذراتو موجودیت کچه ډیره زیاته اوچت ده. په تیرو کلو کې لکه 15 کاله مخکې په یو متر مکعب د هوا کې تر 1600 پی پی ایم پورې دغه معلق ذرات په یو متر مکعب د هوا کې موجود وو. ولې کوم ارزونه یا کوم معلومات چې اوس موږ ترلاسه کوو، دا موږ ته راښیي د 600 نه تر 800 پورې، یعنی دا یو زیات تغییر د سیمو کې ګورو. ولې اوس د کچا د شپږ سو تر اوسه پورې مختلفه راخی،
ولی تر یو زر شپږ سوه زموږ مخکې ارقام درلودل، دا یو بهبودي ښیي. علت یې دا ده چې د کابل په ښار کې هغه مربوطه دولتي اداره چې مسؤلیت لري دې ته پاملرنه وکړه، د کابل د ښار سړکونه اصلاح کړل. یو څه موږ تاسو شاید یو سړکونه ښه شول، کنه مخکې ډېر زیات خامه سړکونه، اوس هم خامه سړکونه وجود لري. د دې سره په خوا کې د کابل د ښار هغه سمسورتیا زرغونتوب ته هم پاملرنه وشوه، یو څه زیات شول. د دې سره په خوا کې تر یو حده پورې د عامه پوهاوی هم پورته ولاړ، د عامه پوهاوی کچه هم زیاته شوه. زموږ هیوادوال هم په دې کې اوس لږ څه پاملرنه کوي، تر څو یعنې موږ ته هغه لاملونه دا دي در ښکاري چې دا اوس په دې وضعیت کې ښه والی راغلی. ولې په مجموع کې هغه توقع موږ یې لرو او زموږ هیوادوال لري تر اوسه هغې کچې ته نه
ولی.
علت یې دا ده چې دا د چاپیریالي ککړتیاوې او ستونزې دا تقریبا یو ټولنیز ستونزه ده، یعنی د ټولنې لخوا رامنځته کېږي، ټول وګړي او انسانان دا ستونزه رامنځته کوي. کله چې یو ستونزه په ټولنیز شکل باندې منځته راځي، د حل لاره یې باید ټولنیزه وي. په مجموع کې باید ټول سره په ګډه باندې کار وکړو. کله چې زه ټول وایم، دولتي مربوطه ارګانونه ټول باید خپل مسایل، خپل کارونه او خپل فعالیتونه، خصوصا د چاپیریال پیسې کې باید هغو ته لومړیتوب ورکړي، تر څو په هغې کې په ګډه کار وشي او موږ تغییر پکې راولو. دغه لومړیتوب او دغه په ګډه باندې کار کول تر اوسه پورې په هغه اندازه چې اړتیا ده ورته تر اوسه پورې نه ده رامنځته شوې د اداراتو.
یعنی اداراتو چې تاسو یادونه وکړه، هغه ادارې چې باید ګډ کار ته سره وکړي، هغوی تر دې دمه د چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې همکاري نه ده کړې. تقریبا
همکاري کړې ده، موږ سره همکاري راخي. ظاهرا ټول ادارات همکار دي، موږ غونډو ته راځي، منظم شرکت کوي، کوم مسایل او پلانونه چې موږ ورته ورکوو په ښه نیت باندې، په ډېر ورین تندي باندې هغه قبلوي ځي. ولې دوی خپلې ستونزې لري. بعض اداراتو که امکاناتو سره موجود دي، په دې سا کې ښه کارونه کړي دي، موږ پایلې ګورو. بعض ادارات شته چې په دې سا کې کم کارونه کړي دي، یعنی نشت نسو ورته ویلی کم کارونه.
یو بل موضوع مدقی صاحب، د اوبو په اړه، د کابل د اوبو په اړه ویل کیږي چې لږ تر لږه په سلو کې 80% زهرجنې دي. دا ستونزه تر کومه حده ده او که موجوده وي حل لارې څه دي؟
دا کاملا غلطه خبره ده. هر چا دا خبر کړی ده، بې مسؤلیته خبرې کړي. موږ تر اوسه پورې داسې یوه ارزونه، داسې یو تحقیق او داسې یو لاسوان نه لرو چې په هغه باندې موږ اتکا وکړو او حکم وکړو چې د کابل د ښار یا د کابل ولایت د ځمکې لاندې اوبه 80% زهرجنې دي. دا زه کاملا ردوم. ولې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ د څښاک وړ نه دي په اکثرو ځایو کې، خصوصا هغه منطقې چې هغه د صنعتي پارکو ته نږدې دي، یا چېرته چې ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده، هلته د اوبه د څښلو وړ اوبه نه دي. موږ تاسو شاهد یو چې د عامې روغتیا وزارت همیش هر کله پیغام ورکوي زموږ هیوادوالو ته، چې کله تاسې اوبه څښئ باید اوبو ته جوش ورکړئ. علت یې دا ده چې هغه اوبه د څښلو نه دي، باید موږ جوش کړو، هغه میکروبونه او بکتریا په اوبو کې موجود دي، باید له منځه ولاړ.
دلیل یې څه دی؟
دلیل ما اشاره ورته وکړله. عمده دلیل دا ده چې موږ د کابل په ښار کې په ډېرې خواشینۍ سره د کانالیزاسیون سیستم نه لرو. یعنی یو جامع د کانالیزاسیون سیستم سه ځواب ورکړي د کابل د ښار اوسیدونکو ته، او د دوی د بدرفت د فاضلاب تصفیه کړي او حداقل په یو درست شکل باندې انتقال کړي، دا بیخي له سره نشته. ډېرې وړوکی سیستم په مکرانو کې موجود ده، هغه په هغه شکل سه کار وکړي، په هغه شکل باندې کار نه کوي، یعنی مکمله تصفیه هغوی هم نشي ترسره کولی. فقط دغه ټولې اوبه راځي د کابل د ښار، دغه په مجموع کې کوم نفوس د کابل په ښار کې ژوند کوي، د دوی فاضلاب د رازی د کابل دریاب ته وصل. د کابل دریاب په طبیعي شکل باندې د سیو بستر رامنځته کړی، داسې د کابل د ښار د ځمکې لاندې اوبه د کابل د دریاب نه تغذیه کیږي. ولې دغه ټول فاضلاب کله چې د کابل دریاب بستر ته ځي، د نفوس کې د ځمکې لاندې اوبو ته او د اوبو د ځمکې لاندې د اوبو په کیفیت کې یا په ترکیب کې د بکتریاو شتون او موجودیت ډېر زیات کړی ده. دا یو ستونزه ده. بله ستونزه دا ده چې موږ د کابل په ښار کې طبی زباله، هغه روغتونونو نه او کلینیکونو نه چې کومې زبالې رامنځته کېږي هره ورځ، دا هم په درست شکل باندې نه مدیریت کېږي. ولې دا داسې نه ده چې په مجموع کې د کابل د ښار یا د ځمکې لاندې اوبه ککړې دي؟ په یوه منطقه کې د ککړتیا کچه اوچته ده، په بله منطقه کې ستونزه وجود نه لري.
نو په دغه دلایلو زه درته وایم، مخکې مې ویلي چې دغه اویا فیصده سلنه چې چا ورته ورکړی دی زه کامل ندي مخالف یم او دا نادرسته خبره.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو شمېر هغه ادارې چې باید تاسو سره په ګډه باندې کار وکړي، تاسو ورته پالیسي ورکړي، پلانونه ورته ورکړي دي، د دې تر څنګ چې پلانونه ورکړ شوي دي، پالیسي جوړه شوې ده، عملي اصلا څه شوي ده د کابل د ککړې هوا په اړه باندې چې مخنیوی وشي؟
د کابل د هوا د ککړتیا لپاره خو په مجموع کې کوم کارونه سمو کړی دي، خو هغه ګمان کوم په نورو خبرونو کې هم هغه ته اشاره کړې ده. ولې دلته یو اجرایوي ګروپ رامنځته شوی ده چې دوی مشترکان او عملانځي ساحې ته عملی کارونه سموږ په دې سا کې کړی دي. زه درته ویلی سم یو څه اصلاحات او تغییرات موږ د کابل د ښار په حمامو کې راوستي. مخکې له دې چې زه په صنفو ته اشاره وکم، د هوا د ککړتیا دوه منابع دي، په دوه شکله منابع په دوه شکله باندې شتون لري. یو یې سیاره منابع دي چې هغه ګرځنده دي، او یو یې ثابته منابع دي. موږ په لومړي سر کې هغه ثابته منابع چون هغه ثابته دي هغه تم لومړیتوب ورکړ، په هغه کې حمامونه راځي، په هغه کې سقاوي راځي، په هغه کې دغه لوی لوی هوټلونه د ودونو دا راځي، خصوصا په د صنعتي پارکو کې هغه صنعتي واړه واړه فعالیتونه چې د خلکو د کورو په منځ کې فعالیت کوي، دوی ته موږ لومړیتوب ورکړ. بلاخره په دې کې بیا څه اصلاحات راوستي دي. تاسو د اوس اکثریت د کابل په ښار کې حمامونه هوټلونه داسې وګورئ، دوی ګازي شوي دي، خو به دوی د ډبرو له سکرو نه استفاده کوله، دوی به لرګي سوځول، ولې اوس د اقل دوی له ګاز نه استفاده کوي. دا یو دا یو حق ده، دا یو یو بهبودی راکې دی، یو مثال یو بیلګه.
مدقیق صاحب، سره لدی چې تاسو د پلانونو یادونه کوي، د عملی کارونو یادونه کوي، خو ورځ تر بلې هوا د ککړې دو په حال کې دی، ولی
علت ډیر زیات واضح ده. د نفوسو ګڼوالی هغه د ټولو ستونزو مور، یعنی ټولې ستونزې له دې نه راځيږي. ستاسې په یو تنګ محیط او ماحول کې په ګڼ شمېر باندې اوسېدونکي ولري، کله چې دغه ګڼ میشتیا رامنځته کیږي، د په طبیعي په اتومات شکل چاپیریالي ککړتیاوې ستونزې ځان سره رامنځته کوي، ښاري توسعې سره.
نو بالاخره د حل لارې څه دي او څه به کیږي؟
بالاخره د حل لار دا ده چې دولتي ادارات، خصوصا که چیرې موږ بحث د چاپیریال نقطې نظر نه کوو، د چاپیریال مسایلو ته باید لومړیتوب ورکړي. که چیرې موږ د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکو، او کوم په دې سا کې کوم قوانین دي، کوم مقررې دي، د دو تطبیق ته لومړیتوب ورنکو، کوم برنامې رامنځته کیږي، او کوم پیشنهادونه او هغه کړنلارې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې ورکوي شریکوي نورو اداراتو سره، که دوی دې ته لومړیتوب ورنکړي، نو د وضعیت په همدې شکل باندې دوام ولري، بلاخره به یو وخت چې دا به له کنټرول له وتلي.
یعنې تر اوسه لومړیتوب نه دی ورکړل شوی؟
تر اوسه د اکثرو ادارات له خوا نه لومړیتوب د چاپیریال مسایل نه لري په خوښه نه سره.
ولې د دولت لوړ پوړو چارواکو سره تاسو په دې اړه بیان نه په تماس کې کیږي، هغوی ته ولې خپل غږ نه رسوئ؟
موږ په تماس کې شوي یو، په بار بار باندې موږ دا مسله مطرح کړې ده، هم په رسمي شکل باندې هم په غیر رسمي شکل باندې، په مختلفو مجلسو کې هم دا مسایل مطرح کړي دي، په مختلفو فورمو کې، د کابینې په غونډه کې، په پارلمان کې، په مختلفو ځایو کې. ولې ادارات هم خپل لومړیتوبونه لري؟ یو د مثال په شکل باندې د څه کال لپاره کوم بودیجه سي لري، د کوم پلان لپاره سي بودیجه اخیستې ده، دا لومړیتوب ورته لري چې هغه کار باید تطبیق کړي. ولې د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسو کله خپل پلان او برنامه د هر وزارت لپاره جوړوي، په لومړي سر کې باید د چاپیریال مسایل په نظر کې ونیسئ، یعنی دید د تاسو باید چاپیریالي دید وي، زرغون دید باید ولري، او خپل برنامې او پروګرامونه په غو دید کې انکشاف ورته ورکړي. نو دا داسې په اوتومات شکل باندې چاپیریال مسایل د هر دولتي ارګان په هغه پلان او برنامه کې شاملېږي. بعض اداراتو دا کارونه کړي دي، ولې بعض ادارات شاید ستونزه دا وي چې هغوی هغه کافي ظرفیت سي ضرورت ونه لري، یا کافي امکانات بودیجوي ورته ونه لري، یا کافي کارمند ونه لري. خو په هر صورت دا مسایل دي چې باید سړی له غونه پښتنه وکړي، وایي شاید دقیق ځواب ورکړي.
یعنی تاسو دا موضوع ولسمشرۍ ماڼۍ ته او د وزیرانو په شورا کې هم یاده کړې ده، خو بیا هم تقریبا نتیجه نه ده ورکړې؟
بار بار دا مسایل موږ یاد کړي دي، نتیجه یې ورکړې ده، ولې کومه تمه توقع چې موږ یې لرو د چاپیریال ساتنې ملي اداره یې لري او زموږ هېوادوالې لري، تر اوسه هغې کچې ته نه یې رسېدلي. ما مخکې اشاره ورته وکړله چې موږ حقوقي چارچوکاټ څ کله مسلې تر منځ کوو په ټولنه کې، دغه د تطبیق مسولیت د ټولو مکلفیت ګرځي، هغه د ټولو مسولیت. یعنی زموږ مختنه دا ده چې موږ باید دې ته اړتیا پیدا نه کړو تر څو دا مسایل موږ په هر چا سره، یعنی په هر کچه باندې مطرح کړو، چون قانون وجود لري، د قانون تطبیق دا بیا دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یو څوک بیا د قانون تر شا ودرېږي چې ته د زما قانون تطبیق کراته. یعنی دغه مسؤلیت باید ټول خپل ومني او خپل قوانین د موجوده نافذه قوانین که په هر سکتور کې شي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دریو برخو کې همدغه ستونزې موجودې دي، مضره غاز چې د تیرو کلونو په پرتله اوس سره کم شوي دي، د دې ترڅنګ اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا. په کومه برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي، کومه برخه ډېره ننګوونکې ده چې هغې ته باید تر هر څه لومړی توجه وشي؟
لومړی توجه په دواړو برخو ته، هم د اوبو ککړتیا ته او هم د هوا ککړتیا ته. ولې د انسانانو ژوند په دې دوه عنصرو باندې ولاړ ده. که تاسو اوبه او هوا لرې کوئ، خصوصا هوا، سه موږ ګمان نه کوم سه هوا کنی موږ اضافه له څلورو دقو نه ژوند وکړی. یعنی دا حیاتي مادي دي د ژوند لپاره. کله چې دا دوه حیاتي مادي زموږ ککړې وي، د استفادې وړ نه وي، زه ګمان کوم سه دا په اتومات شکل باندې لومړیتوب ته راځي او دا د تشویش وړ مسائل دي.
اوس خو هوا هم ککړه ده، اوبه هم چټلې دي تقریبا. ستاسو معلومات څه دي چې د دې دواړو ستونزو نه د کابل ښار څومره خلک رنځیږي، په اوسط شکل باندې څومره خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړې دي؟ ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
زموږ هغه هیوادوال د کابل په ښار کې چې هغوی اوبه مستقیما له څاو نه اخلي، د هغوی صحت په خطر کې ده. ناروغي امکانات دی ډیر زیات دي. د هوا په ککړتیا کې خصوصا ماشومان، هغه هیوادوال چې دوی سن پورته ده، یو ډیر زیات اسې پذیره دي د ککړې هوا په مقابل.
د روسي پښتني په توګه هغه تدابیر چې تاسو د هوا د ککړتیا او د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره لری، فکر کوي چې دا ځواب ورکوونکي دي پوره دي کنه؟
یو دا د په وګده محل باندې فکر ورته وکړو، دغه تارې برنامه سي وسی موږ لرو، د دې وګده محل لپاره ډیر زیات کار نه ورکي. ولې ستونزه دا ده چې اوس څه وکړو؟ کومې طرحې او برنامې چې موږ اوس تر لاس لاندې نیولې دي، دغه د اوسنۍ ستونزې چې اوس موږ سره لاس او ګریوان یو، د دو په اصلاح او د دو په کموالي کې د ډېر زیات موثر دي، د ډېر زیات پایله ښه پایله نتیجه ورکوي. ولې شرط دا ده چې دولتي مربوطه ادارات کوم څه مسؤلیت لري، د دوی په تطبیق کې باید مسؤلانه ګام پورته.
ډېره زیاته مننه مدقیق صاحب، کور مو ودان.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلور بجو د اړیکو شمیرې 0999405340 0972255.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوږو اوریدونکو سلام، د تانی څنګه په دې خبرونه کې د موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغي عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتک دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي؟
امغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاس اور کړه.
شنیوالی نوې تابع سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
بعضي امراض دي چې هغه په ځوانتو کې شروع کیږي خو وروسته چې عمر زیاتی کې بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځواني کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغيږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسېدونکی اتلنګار چې تېر کال په روژه کې اپنډکس شوی و، وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده، وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سره پیدا شوه، بېل دې چاته کور کې ووایم، بایسکل مې راواخیست، تر کلینیک مې ځان ورسو. تر 3 بجو ډاکټران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري کنه ډاکټرانو، اته بجو ته منتظر سم د درد زخت ډیر سو کاغول ک ما مخنیوي کړای وای ډاکټر ته تللای وای کیدای شي اثر کړای وای کیدای شي د درد دومره نه ډیر سو خو رسته کړ چې معاینات اصلي معاینات راغله نو دوه بجې د ماسکین ماته ویل ته اپنډکس
د انګار بخت بیدارو چې خشو خو ځینی بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري د خوست اوسیدونکی سنا اولاد یو خپلوان کې سره ته کوي چې د ځړن تداوي او د ډاکټرانو د بې غورۍ له وجې یو پخه غوسه شوه
زمونږ د یو د تروزه یو څه وخت خپه درد کوله بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته چې هډوکی د خراب دی څه شی دی نو د صحیح تداوي په خوست کې بیا نه وه نو پلستر یې ور واچول یو دوه میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو چې کابل ته م راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه د لاسه ورکړه
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړی اثر ونه کړي خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي
ستونزه موږ ته پیدا سي موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو ځوان یو تندرست یو خیر دی په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو اما سبب زموږ سن ډیریږي او سن چې ډیر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کیږي غوښنه موږ ته مشکلات راولي اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپل منډي دي او سبا ته خپل کوچنیان پیدا کړي نو موږ باید په دې فکر کې مامو سي چې د دې یو بل مسولیت هم پوهه کړي
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپل ناروغي پټوي دوی ته د ارخ کاری چې چاته وایي چې زه دا تکلیف لرم خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپل ناروغي په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې په ځان تېروي ناروغي ډیریږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېدا بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي دغه اخلي دغه خوري په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي وروسته ورو ورو د سرطان طرفې بولی دی او مړه کړي دي په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم ډایرک باید په کور کې لویانو سره مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ماته دا ناروغي لګېدلې ده کني که دوی داسې ونه وایي ورو ورو د مریضي لویږي
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي
دا چې موږ د ډاکټران چې لرو هغه سم ډاکټران نه دي او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده په خصوص کې بعد هغه سپینځري خوراک کیان خو مجبور دی بلانو د پلاس اپ شو لیدلی چې مجبور دی دغه ډاکټران ته ولرس نو دام یو ستونز ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره د پټې خطو چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحی موضوعات کې څونه باید جدي و سیجو
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی د وای ډیر ځوانانی لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحی نه وي
د سرک د سر د غوړی ډیر ځندنی یو هفته یو نیمه هفته نه په وخت په تیر سوی تک تور وخت یې مګر بیا هم خلک ورزي ور روان دي او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې چی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل سمبوسې راوړه پیرکی راوړه یا چپس راوړه اگر چې غیر صحیح هغه چپس دوی سم پاک منزل یا غندنه دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منزل سوی دا نه د منزل سوی دا ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دی مګر بیا هم د ځین کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کی څوک چې بهر وزي دي پیږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري هغه ته باید پله یو څه آماده کی او ورسروري کی چې هغه بیرون زی الته چرته خپل هغه کی وی خوري خپل قرمای چې دغه پی تیر کی
د غاخونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاخونه نه مینځي او له همدې وجې غاخونه خراب وي هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابېږي د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي
زه ډېر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کېږي د غاښونه پیدا کېږي کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تر نه تر پنځو پورې چشمارې غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي باید مسواک هر ګیز هر مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولی شي په داسې چاپېریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دېرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي
ځوان ته د ځواني په مرحله کې د میډي او تکلیف پیدا کیږي، دغه د میډي تکلیف د سه ډیر ورته توجه نه کوي او بابزه تیروي چې کیدای شي خشم او یاد کوم خاص مرض نه ده او د خپل ځواني په غرور کې دی وی. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي، بعضی امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو ورو ورو چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي او دغه مرزونه لکه فرزند یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزند سوزاک وي او یا د میډي کوم تکلیف ولري، نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کېدو سبب ګرځي، د میډي د زخمونو سبب ګرځي، داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا کدای تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لازم نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي، باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې وخار کې چې هوا ککړه ده، خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي، د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري، دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي، چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنی زه په هغه باندې غالب یم، دا کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي. نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي، هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دوی نه فکر نه کوي، چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده، خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي، په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي، چې حفظ و صحت ډېره ضرور خبره ده، هم شرعي ده هم عرفي ده، چې د خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي، د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم دا ده چې په خپل رژیم غذایی کې هغوی باید توجه وکړي، یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي، شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده، ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي، همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي، همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ اوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي، ولا ته نه وایي، خپل پلار مور دوی ته نه وایي، خپل مشرانو ته نه وایي، هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې، یو تکلیف لري دغه آرګنی چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراضو خبره په کور کې ورور ته پلار ته وکم، کله چې دا پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي، نو دا په مرور د زمان وخت چې پی تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي، ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي، دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټوي، ډاکټر ته نه وایي، مور پلار ته نه وایي، بالاخره مور پلار جګیږي هغه ته واده کوي، بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي. دا ځوان وروسته د واده مرحله ده، د هغه په نسل په راوړلو کې دی بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلی، حتی کورنۍ مشکلات ورڅخه پیدا کیږي. نو دوی باید جدي دغسې امراض یو مثال مه ورکه، ځوانان باید خپل مرضونو په اړه خپل کورنۍ ته، خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید ووایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوی کیږي.
خوږو اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دومره وه، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
What does the